ازادي راډیو قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې مو زنوري نوري هر کلی کوم و بری چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وای په غور کې د امنیت قومندانۍ په مخ کې 14 الکتر لګه 12 کسان وژلي او سل نور ټپیان کړي. د بدخشان مرکز فیض آباد د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو هم خبرو او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح د خبرونه اوروي. طالبانو په افغانستان کې ډیری امریکایي ځواکونه د دوحې له تړونه په سرغړونه تورن کړل. په غور کې 12 کسان په موټر بم چاودنې کې وژل شوي. په پاکستان کې لږ تر لږه 10 کسان د مځکې شوېدنې په پیښه کې مړه دي. وسلوالو طالبانو تور لګولی چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویندویانو رسنیو ته د یکشمې په ورځ په یوه استولې اعلامیه کې ویلي، د دوحې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی چې له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو ویند سنی لاګې تېره اونۍ ویلي وو دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګې ته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ فبروري د موافقې سره سم سیبی دي. د لاګیت وینا، افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوشش لاندې راځي. ښاغلی لاګیت ویلي و چې په هلمند ولایت کې به د افغان ځواکونه د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج، مرجی، نادالی او نوی ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالبانو یو اونۍ مخکې د هلمند د مرکز لشکرګاه او څو ولسوالیو پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړل چې د افغان ځواکونه تر ولکې لاندې وي او ځینې سیمې ونیولې. کورنیو چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی چې زموږ 12 ملکي هیوادوالې شهیدان او سل تنه نورې ټپیان کړي دي. دا یو لوی جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی.
که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د غور د امنیت قومندانۍ ویان بیا ویلي چې په پیښه کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې ده. د والي ویان احمد چاد ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی شوی و. د ولی ویان وی په بل پیښه کې پر یو کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. تیر شپه هم په دیروت ولسوالۍ کې د طالبانو د یو هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د دوو ښځو د وژل کېدو او دوو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو څانګه وایي چې ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې شوېدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. په دغه مینی بس موټر کې 15 کسان نن له راولپنډۍ څخه سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومتري کې پراته ده. د پولیسو یوه چارواکي ویلي د ژغورونکو، کارکوونکي او محلي رضاکاران د ژوندي پاتې سوو کسانو د موندلو لپاره د خاورو او خټو په لرې کولو بوخت دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف له لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه تورن کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې نافذ شوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویان دی ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن لخوا د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي. بلخوا د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورنوي چې د تماس پر هغه کرښه چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي دي. دا تورونه په دسل کې پوري کړي چې تر دې څو ساتمخ کې ارمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوي اوربند موافقه کړې ده. او د استرالیا په دویم لوی شار میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې په کمېدو سوې. په میلبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنۍ محدودیت لګول شوی و چې اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې ساتلو سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 25 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 14 میلیونو ته نږدې شوی او په دې وایرس تر 1,01,000 ډیر کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غور د امنیت قمندانې په مخ کې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او شاوخوا سل نورې ټپیان کړي دي.
عمل یې زموږ دوه لسنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او سل تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غرض وسلوال طالبانو د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې خو د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي؟
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی دی. افغانستان د سولې د مرکز پلاوی یو شمېر غړي هم دا نه ردوي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالي به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی شي.
په کندهار کې د صنعتي تولیداتو د فابریکو د خاوندانو د شکایتونو له حاله مو خبرو وایي. د دوامدار برېښنا نشتوالي نامنی او اداري فساد دوی په دې ولایت کې له پانګونې بېزله کړي دي.
متاسفانه په دایوه لسیزه کې په کندهار کې یو متر ځمکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن لاریون پلان کړی دی. دا راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټکه او ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرامونه هم مهیروي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان شوي. د دې وزارت وایي طارق آرین دا چاودنه یو لوی جنایت او نه بخونکی عمل وباله. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یو کمیډل نه دی اخیستی خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو انکار بللی. له بلې خوا وسلوالو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې د درېیمې او څلورمې حوزې په ځینو مربوطاتو کې هم تحرکات پیل کړي. د کندهار له دوه ولسوالیو هم د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. دا هغه موضوعات چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د کابل له سټډیو سره د اکرام صاحب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې څه روان دي نن.
ډیر مننه نوري سه. پایل به د غور ولایت کو نن لغرمی وړاندې یو لس بجې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته څیرمه په موټر بم حمله کې 12 تنه ولسی وګړي وژل شوي او سل تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې دا موټر بم چاودنه د غور امنیه قومندانۍ قراول ته نږدې او د خزو او معلولینو شهیدانو چارو ریاستونو مخې ته شوې ده چې پراخه مالی زیانونه هم اړولې دي.
ترهګرو نن د افغانستان خلکو پر وړاندې د خپلو جنایتونو په دوام سره د غور ولایت د امنیه قمانداني قراول ته څیرمه د ښځو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست ته مخامخ له چاودیدونکو توپو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ دوه لسنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او سل تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غور د والی ویان عارف عابر هم رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د مرګ ژوبې تر څنګ پراخ مالی زیانونه هم اړولې دي. د غور د ولایتي روغتون یو مسؤل ډاکټر محمد نصرت ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ټپیانو شمیر په زیاتېدو دی او خای چې د قربانیانو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه ویډیوګانې او عکسونه چې له سیمې اخیستل شوي دي او په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي ښکاري پکې داسې چې چاودنه ډېره زوروره وه او شاوخوا کورونو ته او شاوخوا مارکیټونو ته هم زیان اړولې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو هم د مرګوب له شمیر زیات خودلې ده. که څه هم د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو کار دی. دلته په کابل کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د فیروزکو نننۍ موټر بم برید دغه حمله غندلې ده او د افغانانو سره ښکاره دښمني بللې ده. ښاغلي کرزي ویلي دي چې دا برید د سولې بهیر د کمزوري کولو په موخه باندې شوی دی. لغور ورخوا نوري صاحب، له شمالي ولایت بدخشان راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه ناحیه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. اوس مهال په دریم او څلورمه ناحیه کې هم د ډزو غږونه اورېدل کېږي او فکر داسې کېږي چې په دې دوو ناحیو هم طالبانو ډله ییزه حمله کړې ده او هلته جنگ روان دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله په سیمه کې رسنیو ته ویلي دي چې له سهار راهیسې په دې جګړه کې تر دې دمه شل طالبانو ته مرجوب لاوختې ده. دغه شان په درېمه امنیتي حوزه کې درې امنیتي سرتیري، افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. ښاغلي ثناءالله دا هم ویلي دي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر ژر به دغه له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیول شي. په دې ولایت کې نوري صاحب له جګړې سره سم مخابراتي اړیکې هم قطع شوې دي او د دغه جګړې له امله په ځانګړي ډول د اتمې ناحیې له امله چې د طالبانو لاسته لوېدلې ده د فیض آباد او بهارک لاره هم تړل شوې ده. دغه لار د فیض آباد او د بدخشان د دولس ولسوالۍ سره نخلوي. تر دې دمه د دغه جګړې له امله هلته ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. له بدخشانه که د کندهار په لور باندې ولاړ شو، په کندهار کې امنیتي مقامات وایي چې د یاد ولایت په خوراباک او تختپل ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شا باندې تمبولي دي. چارواکو ویلي چې په دې دواړو پیښو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال بارکزی نن رسنیو ته ویلي دي چې د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې وسلوالو د خوراباک ولسوالۍ په مرکز ډله ییز بریدونه وکړل چې په وینا باندې د افغان قواو لخوا پر شا تمبول شوي او 12 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. دغه راز نوموړي ویلي دي چې د تختپل په ولسوالۍ ملید سیمه هم د پولیسو په مرکز باندې طالبانو حمله کړې ده چې 14 وسلوالو طالبانو په وژل کېدو باندې دا حمله هم پای ته رسېدلې ده. د تختپل ولسوالۍ دغه کومه ولسوالۍ پوستا د ملید په نوم باندې چې لدین وړاندې په تیر یو میاشت کې 2 ځل د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی و. د دې زیاتره پیښو په اړه باندې تر دې د وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. بلې نورې صاحب.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم په ناامنیو کې تم کیږو. د غرض د اروزګان چارواکي هم وایي چې په تیرو 4 ورځو کې په دهراود ولسوالۍ کې 12 افغان سرتیري او تر 40 ډیر طالبان وژل شوي. د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ اوس د طالبانو په محاصره کې ده او پر ولسوالۍ ټولې لارې تړلې دي. د غرض چارواکو ویلي چې تیره شپه پر یو کور د هواندې مرمۍ د لګېدو په پیښه کې هم 2 ښځې وژل شوي دي. مخکمه واوریدل چې د غور په مرکز فیروزکو کې نن په یوه درنه چاودنه کې په لسګونو کسانو ته مرجوب لاوختې. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغې چاودنې چې د امنیې قمندانۍ په مخ کې شوې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي دا د طالبانو کار بولي. له غوره اور اخوا په شمالي ولایت بدخشان کې وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې، د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي دي. په هلمند کې پر ناکراریو سربیره، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د څنګلوري اروزګان ولایت ځینې برخې هم ناکراری دي. طالبان ولې په وروستیو کې په تېره بیا پر ښارونو یا ګڼ میشتو سیمو حملې زیاتې کړي؟ په دې اړه مې مخکې د امنیتي چارو له کتونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون لارې مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتحې چې دوی فتح بولي، تر دې عنوان لاندې
په مختلفو ولایتو کښې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کوي. تاسو ولیدلی چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بلی مونږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې هلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچي پلاوي، یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. موږ بیا هم نن غږېدلی وو د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي له غړو سره، دوی ویلي چې له رواني پلاوه ټول اغیزمن شوي ملکچي پلاوي غړي.
بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو څخه په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دوی غواړي دا ثابته کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولی سو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوري اسلامي حکومت ایحت دی ورته ناست دی، غواړي هغوی په رواني لحاظ د خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل، د امریکې سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانان یې د کورو څخه بې کوره کړل او دوی غواړي ګټه وکړي. په حقیقت دا دی چې
پښتون صاحب
د تنفر سره مخامخ
پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دواړه لوري سره ناستې تر اوسه پورې لا کړنلاره باندې صلاح شوي نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي، وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي، نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدغه ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سوله معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي. دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې ویي چې زه د دې کال تر اخیره وزم، دا د هلمند د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه و چې دوی ډېر تشویق سول او دا فکر وکړي چې میدان موږ سره خالي سو او موږ په جنگ د وطن یوای سو.
له داخله د خلکو غږونه پورته کیږي چې هیله کوي له دواړو لورو په تیره بیا له طالبانو چې اور کم کړي، شخلې کم کړي او اور بند ته غاړه کیږدي. د دغه سولې د خبرو سیمه ییز ملاتړي او نړیوال ملاتړي په تیره بیا امریکایان دغه وضعیت ته چې ګوري چې وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړي، ولې په دوی باندې کافي فشارونه نه راوړي چې شخړې کمې کړي که اور بند ته غاړه نږدي؟
فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په هلمند کې وسوله، طالبان په دې پوس وله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لویو ښارو حملات کول او په جنگ په کمولو کې کوشش کول دوی ناکام وسوله. د خارجي اتباعو یا د تروریستي شبکو سره د دوی روابط اوس عملا طالبان مني په خپلو خبرو کې چې موږ سره خارجي اتباع سره دي. په لحاظه موږ ولیدل چې په هلمند په جنگ کې بینالمللي قواوو فشار کاره سو، هلته د دوی بمباري ولیدل سول، یا د افغان قواوو په څنګ کې، او اوس طالبانو دا پیغام ورکړ شوی دی چې دوی خلاف ورزی کوي.
بله، پښتون صاحب که دا پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه، فیض آباد ولې؟ فیض آباد دغه ده اتمه حوزه طالبانو نیولې ده، خو دوی د قلمرو حوزه نه وه چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمې بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي. یا درېمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
ما تاسو ته وویل چې یو شی بلم به په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبري یا د پاکستان کې دوی رهبري ده، د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډېر نه دي، ډېر شان د هغوی د غوښتنو او توقعاتو څخه خلاف کوي. دوهم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې انفجار شوی دی، په روزګان کې عملیات شوي دي، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي، همدا همدغه برلاسي په خاطر کوشش کوي په داخل د افغانستان کې تشنج څو چنده کړي.
د امنیتي چارو کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وړاندې به واورئ چې د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې د جګړو شدت په قطر کې د ملکچي پلاوو پر روان هم بده اغیزه کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبینی.
په قطر کې د افغانستان د دولت د ملکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي طالبانو په هلمند، بدخشان او یو شمېر نورو سیمو کې وروستۍ حملې د خپل قدرت ښکارولو او د سولې پر خبرو د اغیز په هدف ترسره کړي دي. د دو مرکچ پلاو د مرکچ پلاوی دو غړو فوزیه کوفی او شریفه زرمتی ازاد رو تو ویل طالبانو هڅه کړې ترڅو په دغه ولایتونو باندې د حملو لارې د مذاکرات پر بهیر تر رواني فشار لاندې راولي. نور حال د ازاد رو د خبريال دی ونادر پر پورت کوي.
د هلمند پر مرکز لخکرګا د طالبانو د حمله نن لسمې ورځې پوره کېدو سره په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغان پلاوی یو شمیر غړي وایي د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله او د تاوتریخوالي لوړې کچې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغېز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي ځکه چې د جګړې له لارې خپلو موخو ته نشي رسېدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی یو بله غړي شریفي زرمتۍ ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغېزه کړې ده. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دي هغې سیمې خلک متضرر کوي بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغېزه کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغېزه درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه دغې ډلې د بدخشان په مرکز فیض آباد او خواهان ولسوالیو حملې کړې دي او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اتمه ناحیه یې نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو له ډلې یوه هم د بشر دوستانه اوربند عملي کول دي، هغه څه چې د طالبانو ډلې نه مني. په ورته وخت کې د سولې او جګړې مطالعاتو انسټیټیوټ مشر تمیم آسی وایي د طالبانو ډله د سولې خبرو کې د امتیازاتو اخیستلو لپاره غلطه محاسبه لري او د دې ډلې د حملو ډیریدل به د سولې مذاکرات ناکام کړي.
ورځ تر بلې د تاوتریخوالي ډیروالی د دې ښکارندویي کوي چې جګړه د طالبانو اصلي ستراتیژي ده او سوله د دې ډلې یو تاکتیک دی. خو دا د طالبانو غلطه محاسبه ده ځکه چې د تاوتریخوالي ډیروالی د سولې مذاکراتو د ناکامېدو لامل ګرځي چې افغانستان به نوی فصل او د کورنیو جګړو ته داخل کړي. هوښیارانه محاسبه به همدا وي چې د تاوتریخوالي کمېدو اوربند ته تنګ کېږدي او د مذاکراتو
که څه هم په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو لخوا د حملو ډیرېدو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادر نادري ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوال ټولنې او افغان حکومت خاموشي په اړه هم پښتنې او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلیدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان
در مجموع وضعیت در ولایت هلمند به خصوص در اطراف شهر
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغه برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاک شوې دي. هغه سیمې پاک شوې او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پر مخزی ترڅو ملکیانو ته مرجو بلوانه وړي ځکه چې طالبانو د خلکو کورونو کې څنګه نیولې ده.
په وزارت ویلي چې هلمند ته تازه دمي ازواکونه لیږلې دي. د هلمند جګړه د نږدې 15,000 کسانو د بې ځای کېدو لامل شوی او د بشر حقوقو ځینو بنسټونو خبرګونونه هم راپورته کړي دي. همدارس له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حمله نه دي کړي بلکې هغه سیمې نیولې دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولین
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د برېښنا نشټوالی نامنیا وي دری فساد کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي. د کندهار صنعتکارانو او سوداګرو وایي دغه ستونزې د دې لامل شوي چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه یې 340 فابریکې وتړل شي او دغه راست د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې تفصیلي راپور لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی
فابریکې کې چې حالات نورمال او برخولر تقریبا 110 کس کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کس رسولي.
شاغلی شوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چارې هسې چې هیله درلوده په نه ولاړې.
اول ستونزه زموږ د برېښنا نشتون دی، دویم ستونزه د شرعي قبالو د نشتون دی، درېیم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانونو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنې ترڅنګ د کورنۍ تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشتوالی هم پر کورنۍ تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو، ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار یې خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشتوالي وروسته د خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ اکم شي چې خودکفا لرو په ملک کې، د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې دا مهال 138 فابریکې فعالې او 23 نورې غیر فعال دي. د کندهار د صنایع خونې مرستیال نعمت الله نعمت وایي: ډېر خلک سته چې پانګونې ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته چې کومه برېښنا په کافي اندازه باندې نشته.
تر اتیا څخه ډېر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پانګونه وکړي. متاسفانه په دا یوه لسیزه کې په کندهار کې یو متر ځمکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې، او دا معضله همداسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځمکه رانیسي، ولې صنعت باید ځمکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوې ښارګوټي جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر راتګ سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
هغه ماشینري کابل ته رسیدلې، ان شاء الله کېدای شي یوونه دوو کې راشي چې هغه نصب شي. ان شاء الله د مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خدو ته ورکول شي هم د ستونزه بیرغ شي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یو وارد د دې مرز معلوم، من حتی د تلوالو چې د دې نه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندې شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند لکجکی څخه 40 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي، چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټ برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشټوالي له خاطر ډېر کله فعالیت نشي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې 2 کاله مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټاپه درېدلی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن یو لاریون پلان کړی دی. اعتراض د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد د حکومت د غرض پر مظاهره کوونکو د ډزو ګواښ هم کړی. نور حال د ازادي راډیو د خبرې د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودي نه اورو.
بلاروس له تیرو څه باندې دو میاشتو راهیسې د الکساندر لوکاشنکا د واک پر ضد د اعتراضونو او مظاهرو ډګر ګرځېدلی. مظاهرې د اګست د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته پیل شوې. هغه ټاکنې چې پایله کې لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان شو، خو مخالفین وایي دای په درغلیو بریالی شوی. د لوکاشینکا سیاسي مخالف او ټاکنو ته نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا چې لیتوانیا ته تښتېدلې د بریا ادعا کړې چې پلویان یې هم ورسره همغږي دي. تیخانوفسکایا او پلویانو یې دا اونۍ خپل فشار زیات کړ او لوکاشینکا ته یې ضرب العجل وټاکه چې د اکتوبر تر 15مې له واک لرې شي، کنا د دوی په ټکو ولس به یې په وړاندې راپاڅېږي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا رد کړې چې لوکاشینکا دې د بلاروس د مشروع مشر په توګه ومني. پرون شنبه هم پلازمینه منسک لسګونه ښځو اعتراض وکړ چې د بشري حقونو د یو بنسټ ویاسنا په وینا پولیسو ترې شاوخوا دېرش تنه ونیولې. نن د اکتوبر په 13مه هم ټاکل شوي زرګونه کسان منسک مظاهره وکړي. دا د هغو مظاهرو لړۍ ده چې هره یک شنبه ترسره کیږي. دغلته پرون چارواکو ګواښ وکړ چې پر مظاهره چانو به ډزې وکړي. له دې وړاندې د بلاروس د کورنیو چارو مرستیال وزیر ګواښ کړی و چې که اړتیا پېښه شي پر مظاهره چانو به ځانګړي تجهیزات او وژونکي وسلې وکاروي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د مظاهره چانو